کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اجملند مو دې ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هر کله کوم وړاندې په دې خبرونه کې اوري بلګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره وروستۍ ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزیان په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوی.
اوس موږ نه پوهیږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونام مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپلې شمنې نه دي پوره کړې. اروپایي ټولنه شمنه کوي چې په لسګونو زره افغان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل اوربند په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست له 15مې د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړي وکړي. هر کال د ډسمبر 10مه د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 زره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره وی اروپایي کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورونی او چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخې چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15000 کسانو، هالند 3950، اسپانیا او فرانس 2500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 50 کلونو کې 2500 افغانان ومني، خو دې ټولنې جنو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو دریو میاشتو کې 420 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری آژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلی مجاهد په خپله مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یو ان ایچ آر وای په کندهار او هلمند کې له 4000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بېځایه شوي وو. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بېځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2 لک پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شوي او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجار ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر میرځایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیلمن دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسم سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انسټاګرام کې لیکلی دي چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې دې شېبې ته راوستلو.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. احمد شیبر درته واورول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 اوریدلی شئ. اوس به د خبرونه لومړی رپورټ واخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیې کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم نجونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاده ډول تګ راتګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 1 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 1 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختې ورځې تیروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخته نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي ممکن بیا هېڅکله مکتب ته ستنې نه شي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او ډېر ژر به ښوونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. لاهې دربار سره په اړه صفی الله ستانک زی مرکه کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
د بشری حقونو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا 100 پخواني افغان سرتیری یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته شوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
دغه سې راپورونه خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي؟ هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډېر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډېر لږ خبرېږو.
About women and girls. د ښځو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بیرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولای شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او کانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسی، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو 40 کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنی سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې له مرستیالې هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
جوان
طریقه
پولیس مو جو شوی
پهنه
زمي مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پرېکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. عصمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځکنې بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځکنې یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادې چمتووالی او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 90,000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په چیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. دا وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې یې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نمیدانم کی بود،
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس موږ نه پوهېږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نور ښځو د جسدونو ترڅنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي مېرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړي او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډوډۍ هېوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانان سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 30 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي.
د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان بلاست دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې موږ چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې له دې چې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخښنه اعلان کړه. هغه بخښنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت یې پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویلې چې هسې نه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 4مه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله. د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
د ده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړیو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژله. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حافظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یو ورور د لیندۍ په 4مه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیوه او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و. په ډېر بې رحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت او پخوانی چارواکي چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 12مه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکي زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو له نیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعا رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوې وه چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کېده. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوې اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د 12:30 بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویلې دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپایي ټولنې د 15 هېوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا 28 کلنه پیلوټ د متحد ایالاتو له لوري د هغو 143 روزل شوي پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تېره میاشت تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي رادیو ناوري رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبري کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سید روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونې ته مو زنوري است نوري هر کلی کوم. نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سابندي، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډېرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تېره بیا په ماشومانو کې ډېره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. د دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمدزی که په پایل کې راته ووایي چې اوس په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډېرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغسې سړې هوا کې معمولا کومې ناروغۍ ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
امیر صاحب ډېره ډېره مننه. دا چې طبابت کې بعض انتانات او بعضې میکروبونه دي چې هغه ته اپرچونیسټک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم دغه سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریق تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریق تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دغه د فار یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دغه مرض لپاره دغه د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرض وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغیو څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمې جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود دغه سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم مایع اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګان مسکن دواګان په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې پښیمې کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیوته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم جاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې شمه کې ځان وساتي او چې ته ونساتي معمولا کیدل شي چې د غفاتو سره او انټاناتو سره چې هغه موخه پرست یا پرتنست کانټاناتي دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوونی او توای چې د سبو التهاب یا پړسوب را منځ کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به شاله پچریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده داسې تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره سره تبه سره نه ټوخ زغه ملي چې نه سره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه وسره سره دغه د خنبی د لپاره کوم څه کومې لارې چارې راوښي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نوري صاحب هم په تبابت کې اصل ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که دزان دردی وی دا مرض نه ده د اراز ده د یو مرض په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسی علت باید پیدا شي چې د دې سبب اساسی علت څه ده نو کله چې هغه اساسی علت پیدا شي د غنه وروسته بیا کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځه وسی د هغه مرض اساسی علت چې دغه د وجه نه د هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراز ولایم رامنځته ده هغه ټول بیا لمنځه دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پرې خیدا نور څه مخته ته ونول چې خالي وتبه ده نو دغه طبي پرابند نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تبه رامنځته کیږي ځکه تبه مرض نه ده په خپل ذات کې تبه اراز ده د دغه مرض کلینیک ده نو زما ورته توصیه ده چې باید دغه طبي اساسی علت پیدا شي چې تاته به مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټولو کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا شي علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوم وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبه په کوم فاری په نامه اړیکه نیولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضي به احتیاطي کوي هغه دا یې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لږه نه یو دم دایو یی مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا شی وږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده، او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي، مثلا د سارا نه راشي یا واوره سوي یا موسم هسي ډېر سوړي او راشي، هغه یو دم د لاسونه ورته نیسي، مثال تودوي په یو شیشه باندې تودوي ګرمۍ، آیا دغه څومره نقصانات لري؟ په دې باره کښې که یو لنډ نظر را کړي، دا زما د پوښتنې جواب را کړي، نور ښه وخت غواړم.
زرمولور صاحب ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې. اول ټول خاص چې زموږ ستاسو برنامه اوري، نو کله چې هوا تغیر وکړي، ژمی شي، په ژمي کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه، د سړې هوا څخه باید ځان وساتي، او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کړي. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي، د هغې نه وروسته که چیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي، نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي، نو هغه فعالیږي، دا د رزش او زکام او دغه بې نظمي د آفاتو سره مخامخ کیږي، ځکه هغه پرچونیست چې کانتانه د موقع نه استفاده کوي، هغوی فعالیږي، او له بلې خوا د شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوری ده. نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې وسشي، او بیا که چېرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځي نه یخ ځي ته لاړ شي، په تدریجي دا سره اول کې باید ځان یو څه اندازه دغه ډېر ګرم محیط نه، یو داسې یو محیط چې هلته ډېر زیات ګرم نه وي، داسې یو محیط سره چې دغې نه وروسته په تدریجي ډول سره بیا که یخ ځي ته هم پروا نه شي، خو یو دم باید د ګرم ځي نه یخ ځای ته لاړ نه شي، چې دا یو ریسک فاکټور ده د سوریخ تنفسي امراض، که هغه پخوانی مزمن امراض وي او که چېرته وایرسي افات وي، د دواړو دپاره زمینه مسیدولی شي. او ټول هغه اساس چې کله د یخ سره مخامخ شي، یا لاسونه یا پښې، یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه ته د یخ سوختګي وایي، نو هغوی باید دغه ځان لاسونه وي که پښې په زیاته اندازه سره ګرم نه کړي، ځکه بیا په دې وخت کښې دغه د رګونو کلپس رامنځته کېږي. اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو ته، د بدن ټولو انساجو ته وینه ورکوي، او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایي مواد موجود وي، کله چې هغه کلپس وکړي بیا نو په هغه مربوطه برخو باندې چې کوم انساج اروا کوي، نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایي مواد او اکسیجن نه شي رسولی، نو هغه بیا په نیکروز او ګنګنکېږي، مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې که چېرته د یخ سره هم مخامخ شوي، بېرته ټکور وکړي، ګرموي، په تدریجي ډول سره باید دغه پروسه مخته بوځي. په یو دم باندې په زیاته اندازه په ګرمو ډېرو زیاتو ګرمو اوبو کښې باید خپل ارګان، که لاسونه وي که پښې وي چې د یخ سره مخامخ شوي وي، یو دم یې باید ګرم نه کړي، نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دی ته په تدریجي ډول سره انتقالېږي، همدارنګه که چېرته د یخ سره مخامخ شوي وي، په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کړي تر څو چې هغه د رګونو کلس څخه جلوګیري وشي، او که چېرته په کم وخت کښې په زیاته اندازه سره دا ګرم کړي، نو بیا هماغه د رګونو کلس کوي، بیا دغه مشکلاتو چې مشاره وکړه دغه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی کراشو. بېرته هم همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو، د زکام او سابندي او نورو، په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي، یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب، ټول هغه امراض د تروخ تنفسي چې هغه وایرسي منشا ولري، اول وایرس په طبابت کې تداوي نه لري، نو هغوی باید استراحت وکړي، ګرم مایعات واخلي، او دغه د درد او د تبې دپاره معمولا باید هماغه انرژیزیک یا مسکنې دواګانې واخلي. خو که چېرته یو څوک له پخوا نه د تروخ تنفسي مزمنه امراض لري، لکه نفستنګي چې هغه ته برانشل اسما په طبابت کې وایي، یا مثلا د تروخ تنفسي مزمنه امراض چې هغه ته سی او پی ډي وایي، چې دغه د تروخ تنفسي مجرا، که هغه د تروخ تنفسي علوي برخه ده که سفلي برخه ده، دغه مجرا او قصبات د هغوی د تضیق سبب کېږي، هلته التهابات رامنځته کېږي، نو په نتیجه کښې دې مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کېږي، ټوخی ورته پیدا کېږي، سالنډي ورته پیدا کېږي، ټوخي سره بې بلغم وي، د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي، یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کښې دې ته اکزاسربیشن د آفات ویل کېږي، او مریض ته تبه هم پیدا کېږي، او بیا په هغه صورت کښې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په همدغه پخواني مرض باندې علاوه شوی ده، نو دلته دې مرض هغه لوحی کلینیکي یا سابقه اراض والیم دا فوق العاده شدت پیدا کوي، د مریض په وینه کښې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کښې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کښې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کښې ده، نو د هماغو ټولو اقداماتو مطابق که چېرته شدید فوق العاده شدیده
شدید سالندی ولری او دغه فورس ایکسپایروټی دی والیوم دای د شپټو نه کم وی او مریض خبر هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي. په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي. بیرته تنفسي مشکلات یې خسي پخایم خسي ستړیا یې خسي بلغم هم ورسره خسي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چې اوازونه ورته یخې وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه اورېدل کیږي چې هغه د طبابت کې ویزینګ وایي. نو که چېرته په داسې حالت کې باید پاو قلعه د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټول هغه دواګانې چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي. او که چېرته میکرو موجود وي اول باید په تجربوي ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي. دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی دا هغه معلومیږي. بیا دغه د پاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه
مننه کور ودان. یو اوریدونکی دی مصرف ډیر پکېږي چې ځینې ټلیفون کړی دی، دا به راواخلو. مهرباني ځان راوپیژنئ.
مرکه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدرګر سره تاریخ کې د لغمان
هم دا څه پرونه ته خره لاسوبه کې ډیر انتظار وېست. مهرباني څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه؟
خیر ده، مننه مننه ډاکټر صاحب. نه خو نه پوښتنه دا چې اوس خو زه مې دا وا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خو دا غریب خلک به ورته وخیمه. دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي نه چاره او به وسینا او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه مېرونه سازي او هغه دود پراتلون کې یا موجوده وخت سره سمنه نقصان لري ناس ته خلکو توافق کې سن ستانه پوس کوي. دا غمه پښتنه ده.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیره تخنیکی او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د طرف تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراض ته کاندید نشي نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، د هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې دته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانیو د طرق تنفسي ستونزې ولري د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شعرونه استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د څلوېښت کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د طرق تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونري ډیزیز وایي، یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، د هغو اساسي علت سګرټ څکول دي یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار دوړه لوګای دا شای ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې زندگی کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا داسې مثلا په دا پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي. نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک چې ونه لري د هغوی په نسبت باندې د طرق تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د عمي مرګونو سبب کیږي، نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه څوک د خبرونه اوري یوغوی باید ډېر زیات کوشش وکړي که چیرته په خپله په کور کې داسې یو څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بدل شی وي چې هغه اتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اتاق ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چیرته مریض وي. او که چیرته څوک مریض وي هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کړي نو پایده کې د دوی صحت سره مستقیمن رابطه لري او مستقیمن د دوی په نسبت باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
مونږ ډېر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانې سکرونی ولای دی، دبر سکرو یا نور سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبرس کورونه استفاده وشي، په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي
نوري صاحب، دغه دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډېر زیات محتاط اوسيږي، ډېر زیات محتاط اوسيږي. اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپله چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون ونوځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق ته راووته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی 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 حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلي وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د طرق تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغییر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، د هغه باید ورسی او کړکۍ او دشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو اتاق باندې لوګی ورکوي نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه حساب شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سیګرټ ونه څکوي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د طرق تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه دغه مرض نو هم شي تشدیدوي او د مرض اراض او علایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید وژونکي شاید که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي لوګی ورکي ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګی ورکي نو هغه کاربن مون اوکساید چې په زغال کې موجود دی زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې د دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بیښه کیږي او بیا که په موخې سره شفخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته
مننه کورودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنو ته چې تاسو ورته وکړلې او دې ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قرهوالو سوانی مېړکنی. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وه دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشت کې دوا یې نه دراکړې دغه د ته څه دوا موا مر نور څه شې شته چې ورته وای خلن کوای نه خلم. او بل دغه سری میاشت دغه کم د کومکی د عملیات نه چې دی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړې کنه دغه څو شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه تا کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کم دوا دی تور کو کوري نه کوچ دوی ته فائدہ ورسېږي خو ته دوا موا ماته نه لیکلې مال دغه اړه معلومات وښتو.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
السلام علیکم.
زه
هم غږ موسم نه اوریدل کېږي خو اوس اوریدل کېږي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې دردردي تبه ټوخی دا د دې نه مخنیوي لپاره څه په کار دي؟ بیا د دې درمل څه دي چې واخلي؟ دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه کرایت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولې کوم مریض لري د زړه سورایل لري، نو دغه مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورایل ولې دا باید معلوم شي کوم نو سورایل ده، ای اس ډی ده، وی اس ډی ده، ټیټرالوجي افلوټ ده. نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي، ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې نه، یعنی د پښو د خوار او د سر د ناپاکه وینه، ناپاکه وینه یې هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي، کاربن ډای اکساید یې زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه ته راځي. شي طرف د زړه ته چې کله راځي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاکه کیږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبېږي. کله چې د وینه باندې اکسیجن نصبو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته د پاکه وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي، د بدن ټول اورګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول انساجو ته د پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایي مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي. کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله دا سورای د زړه دا معنی دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سورای ده، د دواړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سورای ده. نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې ډیر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توریږي، دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي، دغه مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، یا په زمي کې چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي. اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي، هغه سوری باید بند شي. پاک او ناپاک وینه د دواړو لار سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او د ناپاک وینو لار چې دا سره یو سوي ده، سره ګډيږي. پاک او د ناپاک وینه سره ګډيږي، په دې کې د مریضانو زموږ د ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده نو چې باید د دولتي حکام سره، وزارت سیاحت امیر سره، د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي، یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د دې هغه عملیات کې دی، یا به مثلا هندستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تدابیر غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش ته مسول وي هغه ملما کوي، دغه پر اړیکه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپل پروسه کله شروع کوي، او دوای د پرسیټ دومره دوای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي، د مریض پنيز باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي، میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي، په دې چې اتاق باید مریض زندگی وکړي چې هغه په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ورسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوري، دغه تکلیف نور هم زیاتېږي، ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي. نو په دې اساس باندې داز مور توصیه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده، نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوری بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي. که چیرې دا کارونه کې به نور ستونزې سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي.
او دا بل دا چې څوک ته ولري ټوخی ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوې د پاره خپل خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانا چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري، یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی د غټب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي، او مریض باید د درد مرګ یو شي د بل شي د پاره باید غوي دغه د مسکنه د درد واګانې واخلي، او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو، داسې نور دا باید واخلی ډیر زیات وخره چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي.
بلې ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښي بیا هم یو څو دقیقې وخت و دقه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نورې صاحب، زما ټول هغه اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، دغه د تروس تنفسي امراض زیات رامنځته کېږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تروس تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صاف یې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، د هغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید 2 ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایچ یا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وکړي، د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي. نو که ګرم آیات باید واخلي، نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي. نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی ته په نیز باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي. نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمدزی چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یو.